د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریجن کو دا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے نن دا خالی ورز کال دو در آشلم دا دسمبر دا میاشتیش پا دوشتا مانے تھلا اول دا فتاولان دکو دا مهم خبرونو سرکتی دا پاکستان حکومت مخالف سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون گن دعوی کړی چې د تحریک انصاف حکومت د سیاسی مخالف ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنټ سره د جوړجاړي کوششونه کوي خو دا چې د اوسنی حکومت سره به څه قسم مذاکرات نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملک امنیتي او دفاعي ادارو ته حکم کړی چې د وروستیو ترهګر حملو لپاره د مواردون لارې معلوم کړي او هغوی ته سزاګانې ورکړي. د پاکستان خارجه چارو وزارت کینیډا ته درخواست کړې چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بی ایس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د ملینی پلټنې وکړي او د دې رپورټ ته د پاکستان حکومت ته ورکړي. او څوک شهید خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټي مسلم لیگ نون ګوندا وکړي چې د تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالف ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنټ سره د جوړجاړي کوششونه کوي خو دا چې د اوسنی حکومت سره به څه قسم مذاکرات نه کوي. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د لاهور په جاتی عمره کې خبريالانو ته ویلي حکومت د پی ڈی ایم سره د ان آر او لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته نږدې د اطلاعاتو پخوانی وزیر محمد علي دوراني د زیارت په ورځ د کوټلک پت په جیل کې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته ویلي شهباز شریف ته یې ویلي چې د اپوزیشن پارټۍ د استفادانو ورکولو نه ودرولو کې خپل کردار ولوبوي ځکه چې د نوموړي په وینا دا به د ملک جمهوري نظام په خطر کې واچوي. د مسلم لیگ نون ګون نائب مشر مریم نواز ویلي په پنجاب اسمبلی کې ورته د خپل پارټۍ د یو سل او شپېته غړو نه یو سل او یو کم شپېته ممبرانو او د قومي اسمبلی پنځه نوي غړو خپل استفاګانې وړاندې کړې دي. د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم په جلسو کې د ویناګانو په وخت په حکومت دباو اچولو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیونو په شریکه استفاګانو دړکې ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملک امنیتي او دفاعي ادارو ته حکم کړی چې د وروستیو ترهګر حملو لپاره ذمہوارتون لاري معلوم کړي او هغوی ته سزاګانې ورکړي. د افغان صدارتي مانۍ ارګنا په خبره شبې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ادارو ته د سیاسي، مدني او ټولنیز فعالانو د امنیت ټینګولو په حق لازمی لارښوونې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د هیواد جمهور رئیس اړوند ادارو ته حکم کړی چې په مدني فعالې فرشته کوهستانۍ د برید په ګډون دي د ټولو وروستیو ترکر حملو ذمہوار معلوم کړي او هغوی ته د خپلو ناوړه کارونو په سر سزاګانې ورکړي. دا په داسې حال چې د افغانستان سرحد کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې هدفي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي. د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو په تازه پیښو کې نن په کابل کې د درې پرله پسې چاودنو له کبله څلور کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت کینیډا ته درخواست کړې چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بی ایس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د ملینی پلټنې وکړي او د دې رپورټ ته د پاکستان حکومت ته ورکړي. د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی مشاور بشرارین د کریمه بلوچ په ملینه خفقان سرګن کړي او ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا سره د کریمه بلوچ د مرګ د پلټنو په حق له خبرې کړي. نوموړي ویلي دا د کینیډا د حکومت ذمہواري ده چې پاکستانی خلکو ته تحفظ ورکړي او زیاته کړي چې د کریمه بلوچ د مړینې په مقدمه کې د کینیډا پولیسو دوه مشکوک کسان هم نیولي دي. د بلوچستان د کونکو د سازمان بی ایس او آزاد پخوانی یوازینی خزینه مشره او د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوچ د دسمبر په شلمه نیټه د کینیډا په ټورنټو ښار کې بے درکه شوې وه او د دسمبر په 28 نیټه د هغې مړې موندل شوی و. د ټورنټو پولیسو د تیرې شروع په ورځ د کریمه بلوچ مړینه غیر مجرمانه بللې وه خو د کریمه بلوچ د مړینې وروسته د بشري حقوقو ځای او نړیوال تنظیمونو غوښتنه کړې وه چې د هغې د مړینې دي پلټنې وشي او رښتیا دي مخې ته راوسته شي. پاکستان کې په تیرې یو شمارو کې د کورونا وایرس 3 نور 3 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له امله د مړو ټوله شمیره 9800 او 14 رسیدلې. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک په تیرو څلورشتو غنټو کې په نورو 2200 او 16 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوې دي. پاکستان کې د 14 دسمبر نه تر 18 دسمبر پورې 9700 او 18 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. اخوا په ټولنه کې د کورونا وایرس 3 د مړو شمیره 1,25,000 او 25,000 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه یو کم 80 میلیونه نه هلکه او 16,000 نه زیات خلک ناروغه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 3,13,000 نه زیات کسان مړ شوي دي او تر اوسه پورې د دې نه 3,000,000 1,25,000 او 25,000 خلک ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
صف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان فوزي استابلیشمنت ته نږدې د اطلاعات خوانی وزیر محمد علي دراني د نېشنل ډایالوګ یا د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ ملي خبرو وړاندې کړي وو چې د خبرګون کې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې دا رد کړي او دغه وړاندې د پاکستان د فوز یو نوی تماشاګر سوال دی چې مقصد یې نواز شریف په وینا د پی جی ایم احتجاجي تحریک وزیر اعظم عمران خان ته محفوظ لار ورکول دی. پیر ولایت شای نور تفصیلات لري.
د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لرونکي د اطلاعاتو په خوانی مرکزی وزیر محمد علي دراني د تیر اونۍ زیارت پورس په جیل کې بندیوان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف سره ملاقات کړو چې مقصد د دورانی په خبره د حکومت او مخالف ګوندونو د یو بل سره مخالفت لامل د پاکستان په سیاست کې راغلي تناو د مخنیوي لپاره نشتل ډایالوګ یا ملي خبرو لپاره لار هوارولو. دغه ملاقات په سر را پاریدلې بحث تخبرګون کې په لندن کې میش د مسلم لیگ نواز ګوند په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان طاقتور فوزی اسټابلیشمنت یو نوی تماشاګر زولې ده. د خپل ټویټ د لارې په خوانی وزیر اعظم ویلې کوم قوتونه چې عمران خان واک کې راوستي اوس غواړي چې د مخالفو ګوندونو د احتجاجي تحریک نه عمران خان ته محفوظ لاره ورکړي. پلواندی د نواز شریف د پاکستان د فوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید باندې انتخاباتو کې رټګې د لارې عمران خان وزیر اعظم جوړولو تورونه لګوي. مخالف ګوندونو ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او هیواد کې د فوز د لاسوخنې نه بغیر نوې انتخاباتو د غوښتنو په سر پراتون کې فروری میاشت کې اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. د خالی پورز لاهور کې د میډیا سره خبرو په وخت د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز هم د حکومت یا بلکم ادارې سره نېشنل ډایالوګ یا خبرو اترو امکان رد کړی دی.
محسوس کردار نظر آ رہے تھے اور اب پورے پاکستان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو غیر محسوس کردار ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں.
آغی دا پاکستان فوزی اسٹیبلشمنٹ باندې سیاسی چاروں کے لاسوخن تورونه تکرار کړي او دا دعوی هم کړي چې مخالف ګوندونو احتجاجي تحریک له عمل اوس دغه طاقتور قوتونه په شا کیږي. سمو دړوان د مریم نواز په دې شرط باندې مذاکراتو ته غاړه ایښودلې و چې ډومبې به فوج د عمران خان نه استعفا اخلي او بیا کو دا خبرې کیږي نو دا به په ښکاره کیږي. مریم نواز زیاته کړې راتلونکي ضمني ټاکنو او سینټ انتخاباتو کې برخه اغستو پرې کلب د پی ڈی ایم د فورم د لاري کیږي. خور سره دا هم په ګوته کړی چې داغي مسلم لیگ نواز ګوند کې اکثریت د دې انتخاباتو د بایکاټ په حق کې دی. که څه هم د پی ڈی ایم بیلابیل مشران خپلو کې د یووالي خبرې کوي خو بیا هم د مخالفو ګوندونو د ائتلاف کې د تقسیم په حق له واضح آثار په نظر کې راځي. دا مسلم لیگ نواز گن او مولانا فضل رحمان درائے پپرتل پہ اعتلاف کے شامل بلوے گن خوب سنگھ کے واکمن پیپلز پارٹی اعلی وزیر مراد علی شاہ راتلون کے سینٹ اور ضمنی ٹاکنوں کے برخ آغستوں پخلے کڑے دے دغ اختلافات پر سر پی ڈی ایم غنڈ دراتلون کے جنوری میاشت پدوے مانیٹر ابلل شویدا او مریم نواز ہم دا پخلے کڑے چ دغ غنڈ کے بد انتخابات پر معاملہ شریکت اگلارا اعلان کولی شی بلخوا مرکز کے واکمن تحریک انصاف گند مخالف گوندن احتجاجی تحریک ناکام بولی حکومتی وزیران وائی پی ڈی ایم خود ڈومبے خپل منز اختلاف ختم کری بیاد دا فیصلہ اکڑی چ سب کبھی نو بیاد دا حکومت دران اسکورا ولو داوی اکڑی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشوره د جمعیت علماء اسلام فی ګوند خپلې ډلې څخه څلور مهم مشران وست دي چې په کې د اسلامي نظریاتي کونسل مخکنی مشر هم شامل دی. څېړونکو وایي د پارټي وستل سو غړو د ګوند په ضد ښکاره بیانونه ورکولو وخت ډیر مهم دی، ځکه چې د پی ډی ایم مشوری مولانا فضل الرحمن کوي او ګوند غړو یې په ښکاره بیانونه ورکړل. خوایي دا به مولانا فضل الرحمن په پی ڈی ایم کې بحثیت څه ډیر اثر نه پرې باسي. په دې اړه باندې نور تفصیلات ارشد مومند وړاندې کوي.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان جلیل جان دوی ته ویلي د ګوند پریکړو په سر غړونه یې مولانا محمد شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا ګل نصیب خان او مولانا شجاع الملک د پارټۍ څخه وستلې دي. جلیل جان وایي د غتنانو د پارټۍ د منشور خلاف ورزي کړې وه، ځکه یې ورله د پارټۍ رکنیت ختم کړې او د ګوند نه وستلې دي.
د جمعیت علماء ادارې چې دي، جنرال کونسل یا شورا یا عامله ابدا ادارې دي، چې په دې کې هر سړی شکایت کولی شي، خپله خبره کولی شي، لیکن دوی د ادارو نه حق کې بهر خلکو مخله او د جلسو له په دې سوشل میډیا باندې دغه بیانونه د جماعتي پالیسو خلاف پر عکس بیانونه به ورکړنو، ځکه دا خلکو د پارټۍ نه د ختمېدو فیصله شوې ده.
وستل شوي کسانو کې د ګوند بلوچستان صوبې مهم مشران شامل دي، چې پکې مولانا محمد شیرانی، څوک چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر او د بلوچستان صوبې د ګوند مشر هم پاتې شوی دی. دغه ډول حافظ حسین د ګوند ویان پاتې شوی دی. د ګوند څخه وستل شو دوه نورو مشرانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. مولانا ګل نصیب خان پخوانی سینیټر او د خیبر پختونخوا صوبې مشر پاتې شوی دی، او مولانا شجاع الملک د ګوند قومي سملی غړی او د سعودي عمومي سکرتر پاتې شوی دی. نږدې د غټولو مشرانو ویلي د دوی نسپیناوی نه دی غوښتل شوی او د ګوند څخه لرې کړل شوی دی. خبریال او څېړونکی رپت اورکزی وایي په جمعیت علماء اسلام په عبدالرحمن ګوند کې دا اختلاف د وړاندې نه موجود و. دا ګوند مخکې هم څو ډلو کې تقسیم شوی، خو موجوده وخت ډیر مهم دی، ځکه چې مولانا په عبدالرحمن د مخالفه سیاسي ګوندونو د اتحادیې پی ڈی ایم مشري کوي. رپت ویل په دې سره په پی ڈی ایم کې د منګلانا فضلالرحمن په حیثیت څه ډیر اثر نه پریوزي، ځکه چې د وستل شوي تنانو په پی ڈی ایم جلسو کې کوم فعال رول نه ښکارېده.
پاکستان ظاهر دی چې یو غټو حدود باندې یو، خو دومره مطلب فوکس کې دور پاور کې نه په دې پی ڈی ایم جلسو کې، خو دا کسان چې د کوم بل شوي دي دا په جلسو کې هم نه ښکارېدو. نو کوم د دې چې د دې په جلسو کې دا مولانا صاحب سره مطلب خو یو سایډ ته پل سایډ ته ناس کسان چې تللی دی، نو بیا په مطلب دی چې لکه یو مولانا صاحب هغه چې کوم اخلاقي پوزیشن دی د تګلیم سره پر هغه غاغو خرابې ده.
رپت اورکزی زیاتوی دا نه دا واضحه چې د تیر په سیر به دا وستل شوی د پارټۍ غړي ځان له ډلې اعلانوي یا به کومه بله تګلاره خپلوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا
info@voa.tv.
افغانستان کې په نږدې ورځو کې زیات سوي هدفي وژنو او د ترهګرۍ بریدونو ته په اشاره کې ټولو ادارو ته لارښوونه کړې ده چې دغه پیښو عاملین دي پیدا کړي او ورته دي سزا ورکړي. هم نن افغانستان سره شهر کابل کې د ملي مصالحې علي شورا د مشرانو دویم غونډه سوي چې په کې د جنوري په 15 نیټه افغانستان د سولې خبرو اترو دویم پړاو شروع کېدو په سر خبري اترې سوي. د غونډې ته افغانستان نومړی مرستیال امر الله صالح، ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول، سیاف یونس قانوني او حاجی محمد محقق ویناوې کړې دي. په دې حقله نور څه تفصيلات دي تاسو د شعیب زاده په ریپورت کې وړاندې کوو.
د افغانستان صدارت مرنه یا ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې صدر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ادارو ته د سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالانو د امنیت ټینګولو په اړه لازمی لارښوونه کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوی د هیواد جمهور رئیس اړوند ارګانونو ته دستور ورکړی چې په مدني فعالي فرشتہ کوستاني د بریټ په ګډون دي د ټولو ورستیو ترهګرو بریدونو عاملین پیدا او د خپل ناوړه اعمالو په سزا ورسوي. د ارګ لخوا دغه بیان په داسې وخت راغله چې د کابل په ګډون یو شمېر نور ولایتونو کې هدفي بریدونه او چاودنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو په تازه پیښو کې نن د خالی په ورځ په کابل کې د درې پر لپسې چاودنو لامل سلور تنه وجل شوی او سلور نور ټپيان شوی دي. د تیرونی په ورسته پیخه کې مدني فعال فرشتہ کوستاني په کاپیسا کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وجل شوی و. هم د غشان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید هم په ورته پیخه کې کابل کې وجل شو. تیرونی په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د وسلوالو په بریټ کې وجل شوی و. له هغه سره وړاندې ننګرهار کې خبريالا ملالا میوند هم د وسلوالو په ډزو وجل شوی و. په افغانستان کې د هدفي بریدونو زیاتېدو په اړه د بیلابیلو بنسټونو او عوامو خلکو لخوا اندېښنې زیاتې شوې دي. تیر ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې هدفي وجنې او قتلونه د سولې بهیر ګواخي او باید بند شي. هغه ټینګار کړو چې د عاملینو سره د حساب وشي. ومنن د افغانستان سرخار کابل کې د ملي مصالحتي علي شورا د مشرانو دویمه غونډه شوه چې په کې د جنوري په 15 نیټه د افغانستان د سولې خبرو اترو دویم پړاو شروع کېدو په سر خبري شوې دي. د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نننۍ غونډه کې ویلي تمه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو په خپل ټاکلي وخت پیل شي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې د مذاکراتو د ځای ټاکل باید د مذاکراتو د ځنډ لامل نشي. د دغه وړاندې صدر اشرف غنی ویلي چې د سولې دویم پړاو مذاکرات دی په افغانستان کې د نن اپیل شي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست مذاکراتي ټیم مشر معصوم سانکزی او پلاوی هم ګډون کړو. په نننۍ غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، جهادي مشر محمد محقق یونس قانوني او یو شمېر نورو ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه بین الافغاني مذاکرات د 13 ستمبر میاشتې په 12مه په دوحا کې شروع شوو. روانه میاشت د دوانو ډلو په ایجنډا او کاري طرز العمل د موافقې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شول چې تر څو ورځو دوام وروسته شل ورځنۍ وقفه پکې رامنځته شوه. ټاکل شوی ده چې دغه مذاکرات په د جنوري په 15مه نیټه بیرته پیل شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 05 00 03.
وایس اف امریکا دی ور خبرونه له واشنگتن ساوري تجربه وزیرستان سروکي او لدا سب ډیویژن خلق وای په تیرسوي مرحله کې کم خلق د ورانسو کورونو سروې څخه پاتې سوی دی هغوی لپاره دی بیارته سروي وسی او ورانسو کورونو مرسته دی ورکړی سي چې په علاقه کې آبادکاری پیل کړي. دوی دا شکایت لري چې کم وخت دوی علاقې سروې کېدلې هغه وخت دوی د خپلې سیمې څخه لري او د کډوالۍ ژوند یې تیروو. دوی په سیمه کې په کال 2009 کې د رای نجات نومي فوزي عملیات ترسره شوی وو او حکومت په کال 2013 کې ټول کډوال بیرته سیمې ته د راوستو دعوه کوي. انتظامیه د دوی د شکایت تایید کوي او وایي چې دغه علاقو سروې به کال 2015 کې شوي چېرته چې د رای نجات نومي فوزي عملیات اغیزمنو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل روانو. نور تفصیلات عدنان بیچنی لري.
د جنوبي وزیرستان سروکي اولدا سب ډیویژن سیمې خلک وای د رای نجات نیم پوځي عملیاتو په پایله کې د وران شوی کورونو سروې کې کوم خلک پاتې شوي هغه یې دوباره سروې وکړی شي او د دې وران شوی کورونو مرسته ورکړی شي چې بیا په سیمه کې پر آبادکاری شروع کړي. تیر ورځ په کوټکای سیمه کې د جرګې پر مهال د سیمې خلکو غوښتنه کړې چې په فوري ډول دوی په سیمه کې د وران شوی کورونو سروې دې دوباره وکړی شي. نور محمد میمتن اول دوی په کال 2013 کې بیرته خپل علاقې ته واپس شوی او په کال 2015 کې د دوی وران شوی کور سروې شوی. هغه ول دی عملیاتو پر مهال د دوی کور په بشپړ ډول وران کړی شوی وو چې بیا یې دوباره په 2.5 لک روپو تاوان جوړ کړی. هغه ول په دې سروې کې د دوی کور برسیران وران لیکل شوی چې 1,65,000 روپۍ مرسته ورکړی شوی دی.
جنگ نه جراغ لو بیا مګیا جوړ کړی وو چاغه موجه کول درته تاسو کورونه روغ دي مونږ ته یو اثر وکړه بس لاړو. هغه چې کومه مونږ ته وایي چې بس یو اثر مو درته وکړه هغه نیمه روغلی په نیمه شه 1,60,000 روپۍ وي.
خان حاجی نمیتن اول دی سروې پر مهال دوی د خپل کلی څخه لری پېښور کې کډوالې ژوند تیرولو او چې کله دوی واپسی وشوره د سروې عمل تیر شوی وو. هغه اول دی عملیات پر مهال د دوی کور مکمل تور وران شوی خو په دغه سروې کې نه ده شامل کړی شوی چې دوی ته کومه مرسته تر لاسه شي.
پچاس لاک روپو د میز کور وی څه پکښه ختم سوای دا ورته تاسو په څه یو اثر وه نه دي چې میز په پښاور په غابن دی وی کورین امرانګي په دی وجه باندې می روز چرالس کې چې دا خلک سره لور شي به میز غویر شي دا د سر و خمس په سوت سره نه پلا
دا دوی د کمیټې ایو مشر رحمت شاه مسعود اویل د سروې په لومبي فیس کې شوی چرته چې خلکو ته زیات معلومات نه و یا زیات خلکو بیرته خپل علاقو ته واپسی نه ورشوي ځکه په دې سروې کې وران کورونا کملیکل شوی او دوی غوښتنه کوي چې دا سروې دوباره وکړی شي. هغه ول دغه وران شوی کورونو مرسته دوی بنیادی حق ته او دوی ته دغه مرسته ورکړی شي چې په خپل سیمو کې بیا پر آبادکاری شروع کړي.
و بیرګریار تا او نورو سرکاري ادارې خال ته د اصول کوي سیناتي کوي چې 2015 نامیز وکړي دي دا د نیز سروي دا وشي او دا چې ډیر خلک پته دی او د سیمګیرا وی سروي شوی دو او یو دینا جناتا د تاولا او چک سروي کې انځر دغه پر ایریا پته دو.
اقبال وزیر کچم د وزیرستان څخه په صوبایي پارلمان کې د مرستو او بدکاری وزیر د خپدې اړوند دی ډیو سره خبرې نه کوي او په ورستۍ کې د جنوبي وزیرستان ضلع افسر ډي سي خالد اقبال وایي صف امریکا ډیو ته ویلی وو په سیمه کې د ورنشي کورونو سروې عمل روان دي خو په دې شی مرحلو کې زیات شکایتونه تر لاسه شوي چې د هغې له امله د مرستو ورکول او د سروې عمل هم د ځنډ سره مخ شوی دي. هغه اول دوی د تیر شوي مرحلو کې د شکایتونو هوارولو هڅه کوي او زره بیرته په دې پاتې شوي علاقو کې هم سروې پیل کړي.
سروې چې کوم د دې علاقې یو ټا مسله ده مختلف فیزز کې کار شوی او خو چې کوم د انټچ ویلیجز وو چې نو هغه لپاره موږ پروینشل ګورنمنت سره دا کیس ټیک اپ کو نو هغه مې را باندې چې هغه موږ ته فول اسیسټنس راکو ان شاء الله چې کوم د دې علاقې خلک دي هغه ریزلټ به هغه ته زر ملو شي.
بلخوا پی ڈی ایم ای وای په جنوبی وزیرستان کې د رای نجات نوی فوزی عملیاتو پر مهال نږدې 9,000 ورانشي کورونا په سروې کې لیکل شوی چې پکې 1,000 ورانشي کورونو تایید شوی او په دې کې 4,000 کورونو مالکانو ته مالی مرسته هم ورکړې شوې دي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
زه د اتم مات حواله سره ټول خپل خويندو ته ډېر ډېر مبارکي ورکوم او هغه ته زما دا ریکوست دی چې ځان کمزوري مګړې که زه یو فیمل راوتم په دې دغه کې د فاده نه پس د څلورو بچو سره راوتم او یو زکوچ ما خپل ځان منباو کړی دی نو تاسو راوتی شئ زما ټولو خويندو ته لویانو ته ټولو ته ریکوست دی چې هغه خپل ځان کمزوري چرم مګړې او تاسو روزي خپل ځان پروف کړئ یوازې صرف باکسینګ نه هر فیلډ کې تاسو ځان پروف کړئ.
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته د خبر پښتونخوا باړه تسل څخه راپور وړاندې کوو. کسان مغلطه حکومتي چارواکي دا کوي چې ورانسوي سکولونه بیرته جوړ کړي دي، خو د سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي چې دوی ته په سکولونو کې د یو شمیر ضرورتونه لاوس هم ستا، چې فرنیچر یې د سکلو بو او ډیر د شریاندې چې دوی له امورته اړتیا لري. تفصیلات استه ابراهیم شنواری په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
د کال 2004 نه تر کال 2010 د خیبر ضلع باړې تحصیل کې د ترهګرۍ پیښو کې لږ تر لږه یو نیم سو حکومتي سکولونه په مکمله او جزوي توګه زیانمنه شول، خو اوس د حکومتي پلان له مخه دغلته د دغه اغیزمنه شونو سکولونو د بیا ودانۍ او بیا رغونې کار شروع کړی شوی. محمد فرهاد چې د سپاه کم یو د کالج محصل دی، هغه په باړه کې د تعلیم موجوده حال په حقله وویل.
زری دے سکولونو په حواله صداوی هم چې ماشاءالله چې یو کم حالات تر شو دي مونږ په لوکا باندې، او یو ځل بیا هغه بحال شول. سکولونو چې کم ورون شوی دي هغه یو ځل بیا بحال شوی روان دي. ماشاءالله کور خو په خره باندې، خو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د قبایلی علاقې د هغه چې کم د سکولونو سیستم دی هغه نور هم تیز کړي، ځکه چې دلته مونږ سره سټوډنټ چې کم دي هغه بالکل د سکول نه یو بل طرف ونیږي. نو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ د تعلیم خیال له وسو تل شي، او دا چې کم دی سکول کنستراکشن کور دی دا د نورم تیز کړل شي.
په پاره کې اوس هم ځینې داسې سکولونه شته چې ته چې د بنیادی اسانتیا او د کمې د وجې ځایي محصلین د ستونزو سره مخ دي. د کوم په حق لچ دغه محصلینو وایس اف امریکا دی وته داسې اویل.
امانه ما محمد رمضان دو او په ګورنمنت میډل سکول سپین کبر کې سبق ویم، او زموږ په سکول کې چې کم کمی دي، موږ سکول کې پرسه کم دي، بلډینګ کم دی، دی وبو کم دی، په تاغرو کې نو غنستا کورسین نشته، د ان چې بارون شي سکول ته دي، او بیا ډېر میرتي شي هم سکول ته دي، موږ د څنګه سبق یې.
امانو مارو شہاب الدین زہ پدریان کلاس کے سبا کی ایم، او مو کسکول کے دکورسینی شرائی مو پتاغرو کی نو زکا چھے مو تول سکولونا جوٹ فول تول سکولونا راغا روپے وکف شوے او دی مو سکول لاغنا شوے زکا چھے دی مو سکول بیلڈنگ نہ رائی دا بیلڈنگ جوڑا وال غوڑو.
خو په باړه کې زاید تعلیم محکمه او چارواکي واجد خان د چا تعلق هم چې د واړې تحصیل سره دی، وایس اف امریکا دیوته د حکومتي سکولونو بیا ودانې په حق له داسي وویل.
په دې کې 50 سکولونه چاینایټس دي، په غیر باندې په تقریبا په 30 سکولونو باندې کار شروع شوی دی، او د غین علاوه چې کوم ریمیننګ سکولونه دي هغه د آر آر یو 16 سکولونه آر آر یو کمپلیټ جوړ کړل، او په درو کې هغه وکړل دا پارشل ډیمیج وای وکړل، او چې کوم ریمیننګ بقایا دي کنه هغه هم دا آر آر یو واغیستل، هغه ویج دا به موږ ته کمپلیټ کړو.
د باړې سپا کام سره تعلق لرونکی قاسم خان د ډیری مودې راهیسې د ټیچنګ یا خودنی امر سره تړلی، او هغه یی چې باړه کې د جینکو تعلیم ته اضافي پاملرنې ضرورت دی.
خصوصي
د هوا د نورو برخو په څیر باړه کې هم د محل تعلیمي ادارې د ژمی رخصتیو لپاره تړل شوی، او هم د حکومتي پلان له مخه به د جنوري په میاشت کې دوباره پرانیستل شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې شپږ دشتمانه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټي مسلم لیگ نن غونډه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالف ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنټ سره د جوړجاړي کوششونه کوي، خو دا چې د اوسنی حکومت سره به څه قسم مذاکرات نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملک امنیتی او دفاعي ادارو ته حکم کړی چې د وروستیو ترهګر حملو لپاره د موارد لارې معلوم کړي او هغوی ته سزاګانې ورکړي. د پاکستان خارجه چارو وزارت کینیډا ته درخواست کړې چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بی ایس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د مړینې پلټنې وکړي او د دې رپورټ ته د پاکستان حکومت ته ورکړي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټي مسلم لیگ نن غونډه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالف ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنټ سره د جوړجاړي کوششونه کوي، خو دا چې د اوسنی حکومت سره به څه قسم مذاکرات نه کوي. د مسلم لیگ نن نائب صدر مریم نواز د لاهور په جاتی عمره کې خبريالانو ته ویلي حکومت د پی ڈی ایم سره د ان آر او لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته نږدې د اطلاعاتو پخوانی وزیر محمد علي دوراني د زیارت په ورځ د کوټلک پت په جیل کې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته ویلي شهباز شریف ته ویلي چې د اپوزیشن پارټي د استفاګانو ورکولو نه ودرولو کې خپل کردار ولوبوي، ځکه چې د نوموړي په وینا دا به د ملک جمهوري نظام په خطر کې واچوي. د مسلم لیگ نون ګوند نائب مشر مریم نواز ویلي په پنجاب اسمبلی کې ورته د خپل پارټي د یو سل او شپېته غړو نه یو سل او یو کم شپېته ممبرانو او د قومي اسمبلی 15 غړو خپل استفاګانې وړاندې کړې دي. د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن د پی ڈی ایم په جلسو کې د ویناګانو په وخت په حکومت دباو اچولو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیو نه په شریکه استفاګانو دړکې ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملک امنیتی او دفاعي ادارو ته حکم کړی چې د وروستیو ترهګر حملو لپاره ذمہوار تندلاري معلوم کړي او هغوی ته سزاګانې ورکړي. د افغان صدارتي مانې ارګنا په خبره شبې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی امنیتی او دفاعي ادارو ته د سیاسي، مدني او ټولنیز فعالانو د امنیت ټینګولو په حق لازمی لارښوونه کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د هیواد جمهور رئیس اړونده ادارو ته حکم کړی چې په مدني فعالې فرشتہ کوهستانې د برید په ګډون دي د ټولو ورستیو ترکر حملو ذمہوار معلوم کړي او هغوی ته د خپلو ناوړه کارونو په سر سزاګانی ورکړي. دا په داسې حال چې د افغانستان سرحد کابل په ګډون یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي. د تاوتریخوالي او هدفي بریدونو په تازه پیښو کې نن په کابل کې د درې پرله پسې چاودنو له کبله سلور کسان وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت کینیډا ته درخواست کړی چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بی ایس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د مړینې پلټنې وکړي او د دې رپورټ ته د پاکستان حکومت ته ورکړي. د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی مشاورې بشرارین د کریمه بلوچ په مړینه خفقان څرګند کړي او ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا سره د کریمه بلوچ د مرګ د پلټنو په حق لا خبرې کړي. نوموړي ویلي دا د کینیډا د حکومت ذمہواري ده چې پاکستانی خلکو ته تحفظ ورکړي او زیاته کړي چې د کریمه بلوچ د مړینې په مقدمه کې د کینیډا پولیسو دوه مشکوک کسان هم نیولې دي. د بلوچستان د کوونکو د سازمان بی ایس او آزاد پخوانی یوازینی خزینه مشره او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د دسمبر په 10 نیټه د کینیډا په ټورنټو ښار کې بدرکه شوې و او د دسمبر په 28 نیټه د هغې مړې موندل شوې و. د ټورنټو پولیسو د تیرې شروع په ورځ د کریمه بلوچ مړینه غیر مجرمانه بللې و، خو د کریمه بلوچ د مړینې وروسته د بشري حقوقو ځای او نړیوال تنظیمونو غوښتنه کړې و چې د هغې د مړینې دی پلټنې وشي او رښتیا دې مخې ته راوستې شي. پاکستان کې په تیر یو شمارو کې د کورونا وایرس 3 پته کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له امله د مړو ټوله شمېره 9,847 ته رسیدلې. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې په 13 غنټو کې په نورو 2,216 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. پاکستان کې د 14 دسمبر نه تر 28 دسمبر پورې
نه سبا او شپک اتیا کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس ثلاثه د مړو شمیره 1,25,000 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه یو کم 80 میلیونه 9,06,000 نه زیات خلک ناروغه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ساوري له سره منګري اوسېږي. د بلوچستان له وزیر جام کمال مشوره بشرین دوی چې پاکستان حکومت د سیاسي فعالې کریمه بلوچ د مرګ پیشي پلټنو لپاره د کینیډا له حکومت څخه د پیشي پلټنې راپور غوښتي دي. نور تفصيلات افیس شرانی درته وړاندې کوي.
د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې د خبري کانفرنس پر وخت د بلوچستان د وزیر اعلی مشاوري بشرا رند د کریمه بلوچ په مرخ افکان ښکارا کړ او وی ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا او حکومت د کریمه بلوچ د مړینې د پیشي د آزادو پلټنو خاص کړی او ریپورت یې طلب کړی. بشرا رند د کریمه بلوچ مرګ حیرانوونکې پیښه وبلله. هغه وویل څلور کال وړاندې کریمه بلوچ په کینیډا کې سیاسي پناه اخیستې و ځکه دا د کینیډا د حکومت ذمہواری و چې د کریمه بلوز تحفظ یې کړی وای.
همي بہت افسوس ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی، بلوچستان کی بیٹی تھی، ہماری بلوچ بہن تھی.
موږ ډیر افسوس کوو ولی چې هغه د پاکستان او بلوچستان لور و، زموږ بلوچ خور و. شکاره خبره ده دا د کینیډا حکومت کار وو چې و کریمه بلوز ته حفاظت ورکړی وای، کوم چې هغه ورنه کړ. د پاکستان یا د بلوچستان حکومت کومه ذمہواری نه و چې هلته یې د کریمی حفاظت کړی وای، ولی چې هغه خو له دې ځای تللی و. د پاکستان وفاقي حکومت او داخله وزارت یو خط و کینیډا حکومت ته لیکلی چې زر تر زره دي د پیشي پلټنې وسی او ریپورت یې زر تر زره ښکاره کړل سي.
اور اس کی جو بھی فائنل ریپورٹ ہے اسے جلد سے جلد منظر یہاں پہ لائیں.
د بشرارین په خبره د کریمه بلوچ د مړینې د قضیه په تړاو د کینیډا پولیسو دوه مشکوک کسان هم نیولې دي او د پیشي پلټنې روانې دي.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بھی نیوز میں کہ دو افراد کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور
تاسو به خپل هم پر رسنیو لیدلې وي چې هغه دوه تنه نیولې دي او نامعلوم ځای ته د پلټنو لپاره منتقل کړي دي. د بشرا رند دوه شکونو تنو د نیولو د سرګندونو په حق له تر اوسه د کینیډا حکومت کوم څه نه دی ویلي. د بلوز د کونکو د سازمان بی اس او آزاد په خوانی یواجنی شجنه مشره او د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوز د دسمبر پر شلمه د کینیډا په تورنټو ښار کې ورکه سوی و او د دسمبر پر 21مه د هغې مړی مندل سوی و. د تورنټو پولیسو د هغې د ورکېدو خبر ورکړی و خو وروسته د هغې کورنۍ تایید کړ چې پولیسو د هغې مړی مندل دی. پولیس وای او د اسکلنه کریمه بلوز د اتوار یا یک شنبه په ورځ ماسپښین تقریبا 3 بجې د تورنټو په بی سټریټ او کوی ویسټ سیمه کې لیدل سوی و خو لاغه ورستو به درک سوی و. د تورنټو پولیسو د 4 شنبه په ورځ پر 28 دسمبر د لومړنیو پلټنو په اړه په ټوټر لیکلی وو د یو به ترک سوی تند پلټنو په اړه د ټولنې او رسنیو له شدید دلچسپي خبر یو د حالاتو جایزه مو اخیستي او افسرانو دا یو غیر مجرمانه مړینه ګڼلی او د وزن څه شک نست. موږ کورنۍ ته معلومات ورکړي دي د کریمه بلوز د مړینې پر پیښه د بشري حقوقو ځای او نړیوالو تنظیمونو غوښتنه کړې و چې د هغې د مړینې پلټنې دی وسی او رښتیا دي مخې ته راوړل سي. د کریمه بلوز د مرګ د پیښې پر ضد د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. تیر ورځ په کراچي ښار کې د احتجاج پر مهال د لادرکو بلوچستانو د تنظیم مشر ماما قدیر لوی وی دی وسره په خبرو کې وویل د کینیډا پولیس څنګه ویلاسي چې د کریمه بلوز مړینه غیر مجرمانه ده. هغه ویل کده کریمه بلوچ مړینه غیر مجرمانه ده نو اصل علت یې څه دی؟ باید د کینیډا حکومت هغه علت ښکاره کړي چې هغه ولی او څنګه مړ شوی ده. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای جیوا کوټه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای جیوا، ټوئیټر @وی او ای جیوا، انستګرام @وی او ای جیوا او پر یوټیوب وی او ای جیوا نیوز.
ਮੇਰੇ
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه دی. د سوات سلامپور سیمه چینه یوازې د ځای لاس جوړو کمبلو او شالونو لپاره پیژندل کیږي. دغه سیمه د خپل قدرتي شایست لپاره هم پیژندل کیږي. په سلامپور کې د یو ځای تن لخوا د پخوانی یا زړو سامانونو یو میوزیم هم جوړ شوی دی، چرته چې هغه پخوانی سامانونه نندارې ته ایښودل شوی دی، کوم چې په دغه سیمه کې پخوا خلکو استعمالول. دغه کلتوري موزیم چلونکي وایي چې هدف یې نوې نسل ته د پخواني سامانونو په اړه معلومات ورکول او خپل کلتور ژوندي ساتل دي. د دې موزیم په اړه نور تفصيلات تاسو ته فیاض ظفر وړاندې کوي.
د سوات سلامپور کله هو خلک د وړۍ او د لاسو جوړ شوی د ګرم صدرو د پاره پیجنی، خو اوس د غکلی کې یو تن امیر خالق امین یو ځانګړی شخصي عجب خانه یا میوزیم جوړ کړی دی چې پکې د سونو کالو زاړه د استعمال شیونه یخودې شوې دي. او دوی وایي چې د مقصد دا دی چې د را روان نسل نه خپل کلتور او کلتوري سیزونه او داغي نمونه هیر نشي. دا عجب خانه مالک امیر خالق امین په دې اقلوای
دا ما یو میوزیم جوړ کړی دی چې مختلف تعذیبونو ثقافت ما راغون کړی دی. دلته می یخې دی کې مختلف سامانونه موږ یخې دي، سامانونه چې دی هغه کې بزت استوالم دی سبزی کوم، بیا پدې کې د زمیداری سره تعلق سامانونه کم چی یو ورته موږ وایو، اغا او داغه سره نور اوزار سامان ټول د کیچن او د خلکو د رهن سین د کانی پینی سامانونه موږ ټول دلته را جمع کړی.
د شخصي عجبخانی تازه تلو د پر هیڅ قسمه ټیکټ نشتا او هر کس دیتا ویډیا لیشي او دا زول د کلتوري سامان کده شي. د عجبخانی ته د خپل مرغر سراتون کې شفاحت ظفر وای
مونږ ډیر شیزونه نه ویل دل چې مونږ لا لیدلی موږ نو تر اوسه پوری دا بغړی دی د باندې او پوخه زوم دی پخانو خلکو با مثالی جوندې جوندې مثالی به وړکولې دا زنګو غانی دي دا مونږ وسولې
دي. جب خانه کې په سونو کال زول د پښتنو او خاص کر د یوسف زو د استعمال ګڼ شی سامانی خولې شوې دي چې پکې د امرین سهن د هغه وخت کې د زمیداری کې استعمالیدونکو شایونه هم پراده دي. د جب خانه ته د بلابلو سکولونو مشوبان هم استادان بوزي چې هغه د خپل کلتور نه خبر شي. د جبخانه ته اتلون کې نه هم جماعت زده کون کې سایلامین دی وځوي
نو ما فدی کم افغاني کلتور هغه سامان او دویل نه ډیر زیات خوشاله شوم پری کې ما د زنګو ولې د زنګ پوس پوسنی دور کې د زنګوګان نشته.
د جبخانه کې دا صادر جوړورو زړې کړي دا ګډانو د وړۍ نه د تر جوړولو زاړه مشینان د منځه تخته پوش د اصلي غړو د ناپسیر د منګو ګړونج د زوړ وخت د زمیداری سامان زوړ وخت کې کورونو کې استعمالیدونکو لوخي د پخلی د خاورې کټوي زوړ ټلیفون د سرمنې بنل شوی کټکی او کټونه د خاورې او د پیتلو د استعمال لوخي لوګي د زوړ وخت رباب یا د ساز نور سامان زاړه ریډوان ببوزی یا د لاس پنکی د یوسفزای قبیلی زور سامان د زور وخت لباس د شملو جوړولو چاټای او مندانو د جرندې د استعمال پلونه او نور زور سامان يهوده شوې ده. د عجبخانه مالک وای چې دیکه با نور زور سامان هم يهوده کی چې نوې نسل د خپل تهذیب او کلتور نه په خبره پاتشی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، سلامپور، سوات.
ریپورٹ کے درتا وړاندې کوو چې هم د وبا د مخنیوي لپاره روس د ویکسینو د شپته کال څخه زیات تنانو ته د ویکسینو ورکول منځوري ورکړه ده. او فرانس ته هم د فایزر او بایوټیک د کرونا وایرس د ویکسینو کمپنۍ لخوا ویکسینې رسیدلې دي. تفصیلات تاسو ته په دې کې نور زموږ همکار شعیب زاد وړاندې کوي.
فرانس کې به سبا د اتوار یک شنبې د ورځې نه په دوا نرسنګ هومز یا د بوډاګانو د ساتنې مرکزونو کې د کورونا پر ضد ویکسین ورکول شروع کیږي. هم په دغه ورځ به په نور اروپا کې هم د ویکسین ورکول شروع شي. فرانس کې د کورونا وبانه د 2.6 میلیونو نه زیات کسان ناروغ شوي او 25000 نه زیات مړ شوي دي. د فایزر او بایو انټیک ویکسینو لومړی کسوري د رومانیا سرخار ته هم رسیدلی. د خالی په ورځ دغه ویکسین بیا د پوز لخوا چلیدونکو یو مرکز کې خوندي کړل شوي. په رومانیا کې به هم د اتوار د ورځې نه په 9 هسپتالونو کې دغه ویکسین ورکول شروع کیږي. هم نن بیا روس د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی خپل ویکسین سپوتنیک 5 د شپېته کارونه د زیات عمر خلکو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د روس مطبوعاتو دغه خبره د صحت د وزارت لخوا کړې ده. پروس کې د سرکاري شمیرو تر مخه د خالی په ورځ د کورونا نه د غزمنو خلکو شمیره د 3 میلیونه یا 1.5 لک نو وخته. پروس کې په 13 ساعتو کې یو کم ډیر زره 290 کیسونه رپورت شوی او 1518 کسان د کورونا نه مړ شوی دي. اخوا فرانس کې د صحت چارواکو ویلي په دغه هیواد کې د کووډ 19 د نوي قسم د لومړي تن پخله شوې ده. په برتانیا کې د کورونا د دغه نوي قسم له سببه نوی وازه په برتانیا کې ټول بند لګیدل. د برتانیې د وګړو په نړیوال سفر بندیز هم لګول شوی. د فرانس د صحت وزارت ویلي یو فرانسوي تن چې په انګلند کې ژوند کاو او فرانس ته ستون شوی او د کورونا د نوي قسم ټیسټ یې مثبت راغلی. ویل کیږي چې په دغه تن کې د کورونا ناروغي کوم قسمه نښې نه دي ښکاره شوي او ځان یې قرنطین کړی دی. د فرانس تر څنګ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د کورونا دغه نوي قسم پیښې معلومې شوي دي. لکه جاپان چې د جمعې په ورځ یې اعلان کړی چې د دسمبر د 13 مینه د 28 نیټې پورې جاپان ته ستانه شوي په هغه کسانو کې د کورونا نوي قسم وایرس پخلی شوی دی. د برتانی چارواکو د وړاندې نه ویلي چې د کورونا وایرس دغه نوي قسم ښکاري چې زیات خورېدونکی وي او کېدای شي ورسره د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. د دغې وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو په برتانیا سفري بندیزونه هم لګولي. فرانس د 2 ورځو لپاره د برتانیې نه په هر قسمه مسافرو او کارګو سامانونو بندیز لګولی و. د دغه بندیز له سببه د برتانیې په دور بندر باندې د گاډو او لوی ټرکونو لوی ستونزه هم جوړه شوې و. روس هم د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د برتانیې نه ورغلي مسافر دي د 2 اونیو لپاره ځانونه قرنطین کړي. روس په شروع کې د برتانیې نه پر راتلونکي نیخ په نیخه هوایي جازونو بندیز هم لګولی و. امریکایي چارواکو د زیارت په ورځ اعلان کړی چې د برتانیې نه راتلونکو مسافرو لپاره امریکا ته د رسیدو وړاندې د کورونا منفي ټیسټ لازمی دی. د سی ډی سی د نوي وړاندیزونو تر مخه دغه نوي بندیزونه بعد د ګل د دوشنبه د ورځې نه عملي کیږي. په اسرائیل کې حکومت اعلان کړی د اتوار د ورځې نه په دریم ځل په ګرد هیواد کې کورونا وبا خورېدو مخنیوي په خاطر ټول بند یا لاک ډاون لګی. دغه نوي بندیزونه بعد د 2 اونیو لپاره لګول کیږي. اخوا د چین په شمال ختیځ ساحلي خال ډالیان کې په 14 ساعتو کې د کورونا 9 پیښو د رپورټ کېدو وروسته د صحت چارواکو په میلیونونو ځایي اوسیدونکو ټیسټونه شروع کړي دي. په دغه خار کې چارواکو سیوا د مهمو کارکوونکو ټولو خلکو ته په کور دننه د پاتې کېدو امر کړی دی. په جنوبي کوریا، جاپان او انډونیشیا کې هم د کورونا وبا درېمې څپې وروسته د جمعې په ورځ د ورځې په حساب تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوې دي.
واشنگتن سولی را سره ملګری اوسېږي. په پېښور کې نږدې 50 د پولیو کارکوونکو په احتجاج دي. وایي چې د هغوی د افسرانو لخوا ځورول کیږي او غیر اخلاقي غوښتنې ځل کیږي. په دې اړه وروستۍ سره تفصیلات تاسو ته د شاین افریدی په ریپورت کې وړاندې کوو.
په پېښور حیات آباد سیمه کې زنانه پولیو کارکوونکي د افسرانو لخوا ځورول کیږي او غیر اخلاقي غوښتنې تر کیږي. د 50 نه سیوا زنانه کارکونکو وای د غوښتنو نه منلو په صورت کې د نوکرونو د وستلو دړکه ورکول کیږي. په 13 میاشتو کې 3 زنانه د خپل وظیفو څخه لری کړې شوې هم دي. د حیات آباد زنانه پولیس کارکونکو وای افسران په بیلابیلو طریقو د کورن بهر رابلی او د شپې ناوخت ټلیفون کوي د کوم لوجه چې کورنۍ ستوند سره مخ شوې دي. د زنانه کارکونکو وای د ذهني خفګان ښکار شوې دي او د غیر اخلاقی غوښتنو نه منلو په صورت کې زنانه پولیس کارکونکي د وظیفو څخه لری شوې هم دي. د پېښور په اعتبار سیمه کې کارکونکي عابده بیبی وای د پولیس مهم په وخت یو افسر غیر اخلاقی ویډیو جوړ کړي د کومرسته چې بلیک میل کوي او په بیلابیلو بهانو کور نه بهر رابلی.
یو سینئر دی سہیل احمد آئی سی پی ڈبلیو نو هغه دې څه کوي چې یو هرسمنټ هم دې کړی دی کنه سما ویډیو جوړه کړی دا ما داس نشته پوهی دا ویډیو دې څه شته سي نشته خو هغه ویډیو به بنا باندې دې ما چې کم دې بلیک میل کوي زما ایریا ته راځي بار بار او کله الفاظ کې ما خپل سینئر ته میری دي چې دا ما دې څه بلیک میل کوي یاره بس ما سره فری میلاو شه او یو نسو سوزله او ډیټل زموږ یو سی کې یعنی ډیر زیات بے انصافی روانه ده چې زه به سم هم ابتوي او چې تا هم نکړه نه زه به تا رپورٹ کوم.
په پیښور کې 50 نه سیوا زنانه کارکونکو د خپل تحفظ کولو او د دغه بے انصافی پر ضد आवाज اوچتولو لپاره په خپل منځ کې یو لوزنامه لاسلیک کړي. د ترڅنګ دغه زنانه کارکونکو په خیبر پښتونخوا کې د زنانه بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بولو هیلپ لاین کې خپل شکایت هم درج کړي. د بیلابیلو تنظیمونو شمیرو تر مخه روان کال خیبر پختونخوا کې 900 نسیوا پیښې رپورټ شوې دي. درج شوو پیښو کې 70% یوازې د پیښور نه رپورټ شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو رپورټ تر مخه د زورونو زیاتره پیښې جنکو زده کوونکو زنانه استادانو او په دفترو کې کارکونکو سره مخې ته راغلي دي. د زنانه زورولو پیښې تر ټولو سیوا د صحت محکمه کې رپورټ شوې دي. د زنانه پولیسو کارکونکو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه صحت محکمه او د پولیسو د مخنیوي ادارې نه تحفظ غوښتنه کوي. وای په سیمه کې موجود افسران زنانه کارکونکو ته د نیمې شپې ټلیفون کوي او غیر اخلاقی غوښتنې ترې کوي. د کومرسته چې زیاتره زنانه د ذهني بیماریو سره مخ شوې دي. یو بل پولیسو کارکونکو صالحه بیبی وای بغیر د سوجې د افسرانو لخوا بیا بیا ټلیفون لوجې دغه کورنۍ تعلق خراب شوه. د افسرانو لخوا داسې رویه په ضد आवाज اوچتول ورسته دوی بغیر د سوجې زور ولې کیږي.
یو سہیل وجنا زما مخ کې ماته مسله راغلی وا زما ایری انچارج زما رضوانا وا اور هغه چې کوم دی نو زه دې ماته په 9:10 بجې باندې کور کې کال کړی وو او هغه وجنا ماته کور کې ایشو راغلی زما هزبند سره زما تر طلاق پورې زما خبرې تللی وي اور بیا هغه ایشو سو صحیح شو.
په پیښور کې یو بل زنانه پولیسو کارکونکو نه د بی بی وای افسران په سیل د خار نه بهر بوتللو مجبور کوي او د انکار په صورت کې هم پیسې ترې اخلي. زیاتره زنانو ته د کور نه بهر تللو اجازه نه وي او چې څوک انکار کوي نو د افسران لخوا سخت رویه سره مخ کیږي.
ورکران سره ظلم او انتها شروع د چکم دلته زمونږ اوستا ریسنتلی چکم دا شوې دي نو دا ټول د دې ټول ارسو د شاده چا چالاس سہیل دي او سہیل چې دا تقریبا ډیر جن کې دا سیدی چې ډیر دغه نه غړي دي زکه چې یریږي په خپل جوب یریږي په دې یریږي چې د کډیر داسې چې کون ډیر ډی ډیر بګی داسې دي چې غریب دي محتاج دي نو اغه نه غواړي چې مونږ دا جوب ختم شي نو صرف دغه وجه په دې هر باندې اغه خاموش دي خو زه چې نن زغ خپل د مور سن نست يم د درې بچو سره زه خپل محتاج یم زم ما سره د ډیر دی نږدې نږدې شوه د ډیر داسې د غختلې دي چې دا ما سره داسې خبرې وکي چې زه لکه دا خپل ځان ته راغیب کوم د مو سره خپل تعلق سره جوړ کی خو ولې مونږ پښتني یو مونږ هغه تعلقونه چې سره جوړو نه مون خپل جو خپل نو کرے خپل بچو د غره رازو زم ما درې بچي دي نو په خورولې خورولې خو د ډیر زیات لکه ځان را نږدې کړي دي چې زه به دې تخور خور کوم په خور خور بدی دا مين خبرې مونږ ته رو باسي.
په دې اکله د چیپ ټریننګ کنسلټ ځای مشر سایره بیبی سره ویوې ډیو خبرې وکړې خو هغه په دې خبره خپل موقف ورکول نه انکار وکړو او د پیښې په اړه معلومات شریک نه کړل. زنانه پولیسو کارکونکو وای کچره دوی ته انصاف ور نه کړی شي نو د پولیسو مهم څخه به بایکاټ اعلان کوي او د پولیسو نوکرې به پریږدي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو پیښور.
ویس اف امریکا دی وادر خبرونه له واشنگتن څخه. سیرونکو وای تر کې انصاف او ګوند حکومت د شرنی کال کې د یو شمیر ملګرو هوادونو سره اړیکې کړکې چې نسوي دي او ګڼو اسلامي هوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې هم ځان منځګړي نه دي ساتلي. کال 2016 نو پاکستان خارجه پالیسي په لړ کې څنګه کال وو او په دې کال کې پاکستان کمی ګټي او کم تاوانونه کړي تفصيلات رابیا پیر وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنی تګلاره تل متزلزل پاتې سوې ده. که هغه گاونډي هیوادونو افغانستان، هندوستان، ایران او یا د عرب هیوادونو سره اړیکې وي او که د امریکا، چین او روسیا په رنګه لوی قدرتونو ترمنځ د هغه رول وي، د تحریک انصاف حکومت دعوی لري چې پر بهرني او کورنۍ چارو د فوج سره پر یوه پاڼه دی. پاکستان روان کال د فروری په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې د سولې لوزنامه د بهرني تګ لاری په کچه لویه کامیابی ګرځوي. د افغانستان د سولې په دغه خبرو کې پاکستان د مرستیال کردار لوبولی وو چې امریکا او افغان سیاسي مشرانو له اړخه ستایل سوی دي، او د اسلام آباد څخه په بین الافغاني خبرو کې هم د دغه رنګه کردار لوبولی خوشتنی کیږي. پاکستان باور ورکوي او افغانانو ته هم په دې اړه خپل رول لوبولو ټینګار کوي. روان کال د وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان د سولې د اعلی شورا مشر عبدالله عبدالله په شمول د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د اړیکو یو نوی باب ګرځول کیږي. د افغان چارو پور مشر جرنالیست ترخان وای
پاکستان وای چې دا جنگ خطر شي، او پاکستان په دې پوه دی چې جنگ وی نه خود دی اقتصادي درکشتا، نه د دې مرکزی آسیا سره، نه تجارتي اړیکې جوړيږي، نه تعلقات وکيږي.
د پاکستان یو بل گاونډي هیواد هندستان دی چې ورسره د کشمیر پر معاملې د ولسو جراحې سي توجيني اړیکې کال سره شل کې د تاریخ کښته کچته رسیدلې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل د تراګرو د مرستو تورونه لګوي. کال 2019 کې د هندوستان د واکلاندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د تندراو ډلې جیش محمد له اړخه هندي ځواکونو پر ګاډي برید په نتیجه کې هندوستان د پاکستان د واکلاندي کشمیر بالاکوټ سیمه کې د تراګرو ډلو پر کیمپ هوایي برید کړی و، او بیا د اګست په میاشت کې د هند له اړخه د کشمیر د خپلواکۍ ختمولو په اړه اساسی قانون کې بدلون پاکستان په قهر کړی وو. د دې په نتیجه کې پاکستان د هند سره ډیپلوماټي اړیکې کمې کړې، بولې هوایي منځکني او د سوداګرۍ اړیکې هم بندي کړې وې. پاکستان پر هند په هیواد په ځانګړې توګه بلوچستان کې د اړیکړې تورونه هم لګوي. د دواړو جوهري هیوادونو ترمنځ د کشمیر پر کړکېچنه پوله د ډزو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې تورونه یې پر یو بل لګول کېږي. د کشمیر د ټولګوندي حریت کانفرنس غړی عبداللہ گیلانی وائی
کشمیر پہ کلیم بھی ہمارا جاری ہے، لیکن پالیسی جو ہے وہ پروسیس بیسڈ کبھی رہی نہیں.
پاکستان دا کشمیر دعوی کوي خود اگلارہ یا دا ہند پشان پروسی پا بنیاد ندم، بلکہ دا ہر حقا گام پا جواب کیوی چی دا ہند لارخا پورتا کیجی چی لسبب پا دا غا معاملہ کی تربوسا ناکاما پا تا سوی دیم. پاکستان پا تیرو میاشتو کی دا طول خلیجی حیوادون سرا اڑی کی هم زیان منی سوی دیم. پخوانی سفارتکار عبدالباسد دا اڑی کو دا دغا خرابوالی سبب د پاکستانی مشرانو لاړه سوی درې اهم غلطی ګرځوي.
پہلی غلطی تو ہم سے یہ ہوئی، کوالالمپور سمٹ ہونی تھی نومبر پچھلے سال، اس میں ہم نے یا ہمارے وزیر اعظم نے یا ہماری حکومت نے بہت جلد حامی بھر دی.
لومڑی تیر کال د کوالالمپور د غونډه په محل وزیر اعظم عمران خان لاړه د اسلامي هیوادونو سازمان OIC پرنګ یو بل تنظیم جوړولو وړاندیز کول، او بیا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لاړه بیان چې کچری سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د وزیرانو غونډه نه رابلي، نو دوی به د هغه هیوادونو د ناستې غوښتنه وکړي چې د کشمیر پر معامله د پاکستان ملاتړ کوي. د پاکستان د سعودي عرب او عرب امارات سره اړیکې د سوړوالي سره مخ کړې دي. د دې سره د یمن پر معامله اسلامي ملګرتیا نه کول هم د دې لوی سبب ګرځول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د بیان په نتیجه کې سعودي عرب پاکستان ته په پور یا قرض ورکول سوي درې ارب ډالره بیرته غوښتي، او د تیلو لوزنامې هم ځنډولي، او عرب اماراتو د پاکستانیانو ویزې د څه مودې دپاره بندې کړې دي. دا وخت پاکستان د ترکی، ملایشیا او ایران سره اړیکې مخ په وړاندې بیولو هڅې کوي چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عرب د مشرتابه سیالان ګرځول کیږي. د دې سره په اوسني وخت کې یو شمېر اسلامي هیوادونو اسرائیل پیژندلې چې پکې تر ټولو مهم ترکی، مصر، بحرین او عرب امارات دي. سعودي عرب ورسره د اړیکو ښه کولو اراده لري، او پر پاکستان هم په دې اړه ډېر فشار دی. د څېړونکو تر مخه پاکستان اړتیا لري چې د فلسطین مسلې په اړه خپل دریځ روښانه کړي، او د اسرائیل په اړه د خپلې تګلارې له سره بیا کتنه وکړي چې د فلسطین او همدارنګه کشمیر مسلې د دایمي حل لاره ومومي، او د ټولو عرب ملګرو سره خپلې اړیکې هم خرابې نه کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.